پته خور کې د مازیګر سلور بجې شروع دین کوم مشال رادیو په دی یو بل کړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمیزو موضوعات رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه بل انیسی اجمل وو
السلام علیکم اول د خبرونو سټیټی د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف په یو شمېر غړو د ترهګرۍ مقدمه درج کړې دي د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د احتجاج پر مهال پټل میرلی لار د تعمیراتي کار تیزولو غوښتنه کړې ده او د اسرائیل او فلسطین چارواکو د ترنګلتیا ختمولو لپاره نن په مصر کې ملاقات کړې ده د خبرونو تفصیل د اسلام آباد پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان او په یو شمېر نورو غړو د ترهګرۍ او د نورو جرمونو کولو مقدمه درج کړې دي د اسلام آباد پولیسو نن په ټویټر لیکلي چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو په پولیسو حمله کړې چې له وجې د غي پر ضد د اسلام آباد د ترهګرۍ مخنیوي څنګه کې د ترهګرۍ مقدمه درج شوې دي پولیسو زیاته کړې چې شپېته کسان یې تر نیولو وروسته عدالت ته وړاندې کړي هم دي پولیسو دا هم ویلي چې پرون د عمران خان وفاقي عدلي ودانۍ ته د وړاندې کېدو پر مهال د تحریک انصاف ګوند غړو پولیسو کاڼي ویشتي چې پکې شاوخوا 250 پولیسان زخمیان شوي دي بلخوا د پاکستان ډان ورځپاڼې او جیو نیوز نن په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې دا مقدمه په علي امین ګنډاپور مراد سعید اسد کیسر شبلی فراز په ګډون په یو شمېر نورو مشرانو او غړو درج شوي دي په اف آی آر کې د ترهګرۍ پولیس پوسټ او غاړو ته د زیان رسولو په ګډون د لسو نورو جرمونو د فهم لیکل شوی دی بلخوا د تحریک انصاف ګوند یو مخکخ چودري فواد حسین په ټویټر لیکلی چې پولیسو یې د ګوند یو شمېر ګاډي تبا کړي خو دوی د پولیسو د ګاډو حفاظت کړی دی الته د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې په پاکستان کې عدلیه جانبدار ده نوموړي په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د چانوم وانغسته البته د پاکستان وروستیو سیاسي پرمختګونو ته په کتو سره یې خی اشاره د تحریک انصاف مشر عمران خان عدالتي قضیو طرف ته وي مولانا فضل الرحمن پرون د خبرو پر مهال زیاته کړه چې دی غنی چې د عدالتونو رویه جانبدار ده او یو مجرم ته تحفظ ورکوي نوموړي دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې تېر ورځ اسلام آباد یو عدالت د توشخانی په قضیه کې بغیر له حاضرۍ د عمران خان د گرفتارۍ وارنټ منسوخ کړ نن د شمالي وزیرستان د شوي سیمې اوسیدونکو د احتجاج پر مهال پټل میرلی سړک د تعمیراتي کار توندولو غوښتنه کړې ده په احتجاج کې شامل اوسنو کسانو مشال ریډیو ته وویل چې په دې لاره په مختلفو ځایونو کې پلونه ماتي چې له وجې یې په تګ راتګ کې مشکلات لري د شوي قبل خیل تحصیل د ځوانانو تنظیم مشر قاسم وزیر مشال ریډیو ته وویل که حکومت یې په سړک د کار تیزولو لړکې غوښتنې ونه منلې نو احتجاجي ناسته به پیل کړي
دا پلینیا مود کړی دی نای واورز مخکې نه د سکول مازه په کل وشتي واته روزانه چرچ گیږي دغه خبرې وی روډ باند وی او خلطه تکلیفې پدا کړ ډیر داسې خلق وی چې هغه بیمورن می بل څه مسلې وی کاچیر بل اورز پرا مشتا پدا بند چار شری نه کړل نو رومیز نه ختم کوله ول درنا ور کوي ټول کومر وځي سارا د سکول بچونه
لټل څخه تر میرالی پورې په 450 کیلومتره سړک شاوخوا دوه کاله وړاندې د پوس انجینرۍ څنګه کار پیل کړی و بلخوا په میرامشا کې د پوس یو چارواکي د نوم نه خبرو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د شوي له مشرانو سره د سړک تعمیراتي کار په اړه جرګه کړې ده او هیله ده چې زر به غوښتنې ومنل شي د کوز جنوبي وزیرستان ضلع تاجرانو په حکومت غږ کړی چې له افغانستان سره په انګور اډې سرحدي لار دې ورته سهولتونه ورکړل شي د سیمې یو تاجر سیف رحمان وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې په انګور اډې سرحدي لار د سهولتونو د نشتوالي له امله کاروبار کم شوی او روزګارونه یې ختم شوي دي دغو تاجرانو غوښتنه کړې چې په انګور اډې د تګ راتګ لپاره د وخت دورانیا د تورخم غلام خان او خرلاسو په سیر زیاته کړل شي بلخوا د جنوبي وزیرستان انتظامی مشر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې د سرحدي لارې او د تاجرانو د سهولتونو لړکې بیلابیل منصوبې په کلنی ترقیاتی پروګرام کې شامل کړل شوې دي او ډیر زر به پکار شروع شي او د اسرائیل او فلسطین چارواکو نن د مصر په ساحلي ښار شرم الشیخ کې ملاقات کړي چې دا شان د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا کمه کړي او په دې اونۍ کې د حساسه رخصتیانو له پیلېدو وړاندې د تشدد مخنیوی وکړي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ دا ناسته د سیمه ییزو اتحادیانو مصر او اردن ترڅنګ د امریکا په ملاتړ جوړه شوې وه د دواړو لورو ترمنځ دا ملاقات د شاوخوا یو کال راهیسې د روان تشدد د ختمولو لپاره دویمه هڅه ده په شاوخوا یو کال کې د اسرائیل په ډزو کې له 200 زیات فلسطینیان وژل شوي او د فلسطین لوري بیا په بریدونو کې لسلوختو زیات اسرائیلیان او یا بهر ملکیان وشل شوی دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو ونیسي اجمل مونږ ته وړاندې کول. اوس په رپورټونو ته راشو. د اسلام آباد سیشن عدالت په توشخانه قضیه کې د پخواني وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیولو امر منسوخ کړی دی او د مقدمې د بیا اورېدنې لپاره د رواني مارچ میاشتې 1 نیټه اعلان کړی دی. پرون عدالت ته د عمران خان د حاضرېدو پر مهال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی شوی دی. په همدې حال کې د پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې د پاکستان عدالتونه جانبدار دي د تور پورې کړی دی. بل پر د لاهور پولیسو په دې ښار کې د عمران خان د کور سیمه چې زمان پارک نومیږي تر عملیاتو وروسته د تحریک انصاف له پلویانو خالی کړی دی. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې ورو.
د اسلام آباد یو عدالت په توشخانه کیس کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر منسوخ کړي او په 1 مارچ عمران خان ته په دغه قضیه کې عدالت ته د حاضرېدلو امر ورکړی دی. تیر ورځ چې کله عمران خان د خپل ګوند د کارکونانو د یو لوی جلوس په شکل کې له لاهور اسلام آباد ته راورسېدلو نو د عدالت مخې ته د اسلام آباد د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف د پلویانو ترمنځ تاوتریخوالی رامخې ته شو. د اسلام آباد د پولیسو په وینا د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو په پولیسو کاڼي وورول چې په وجه یې ځینې پولیسان جوبل شو او د پولیسو لخوا د انسوګیس د کارولو په وجه د پاکستان تحریک انصاف ځینې پلویان او د اسلام آباد ځینې اوسیدونکي هم جوبل شو چې د علاج لپاره د اسلام آباد پیمز روغتون ته ورسولې شو. د اسلام آباد پولیسو په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د تحریک انصاف د پلویانو لخوا د پولیسو ځینې ګاډي او موټر سایکل هم سوځولې شوې دي چې شمیره یې 15 ده او په خپل ټویټر پاڼه د دې ځینې ویډیوګانې هم شریکې کړې دي. په اسلام آباد کې د عدالت مخې ته د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف د پلویانو ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې د عدالت جج ظفر اقبال په توشخانه کیس کې د عدالت نه بهر د عمران خان د حاضرۍ لګولو لپاره انتظامات وکړل او په عمران خان د توشخانی په کیس کې د عمران خان د نیولو امر منسوخ کړو او هغه ته د مارچ په 1 نیټه د حاضرېدلو امر ورکړو. د عدالت د دې امر وروسته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په عدلیه تور پوری کړو چې عدالتونو د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سره نرمه رویه خپل کړی ده. مونږ دا ګڼو چې د عدالتونو رویه جانبدار ده او هغوی یو مجرم ته تحفظ ورکوي، نه هغه په عدالت کې پیش کیږي، نه ورنټ منی او نه د قانون نافذ کوونکو ادارو احترام کوي. او نن چې کومه عدالتي کاروایی شوې ده نو آیا د دې مطلب دا و چې په پولیسو حمله کول او پیټرول شیندل د قانون سره سم و؟
جو آج کی عدالتی کاروائی ہوئی ہے کیا سمجھا جائے کہ کیا پولیس پر حملہ کرنا اور پیٹرول پھینکنا قانونی تھا؟
پا اسلام آباد کی عدالت تا دے عمران خان در آتک پر محل دتا اتریخوالی رستو پا وفاقی حکومت کی د شامل گون پاکستان پیپلز گون یو مخکخ خورشید شاہ لخبریالانو سر پا خبرو اترو کی ویل چی سیاسی کارخونانو او سیاستوالو لا پا حیوات کی دا گڑوڑی رامنستکولونا ڈڑا کول پکار دی.
طاقت استعمال
کر کے ریاست کو کد طاقت د ریاست عملداری چیلنج کی گی نو حالات با خکی گی نہ بلکہ خرابی گی با. ذوالفقار علی بوٹو تا پانسی ورکڑے شوی وا لیکن د کورونا نہ د اور والا بمونا نو را گزار شوی.
ذوالفقار علی بوٹو کو پھانسی دیا گیا مگر گھروں سے آگ والے بم پھینکے نہیں.
بلی خواتا 13 ورځ د لاہور پا زمان پارک کی د عمران خان د کور او داغه د کور نه تیر چاپیرا د لاہور پولیسو لخوا هم ځینی عملیات تر سره شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر پواد چودری په دغه اړه په لاہور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویل چې د دې عملیاتو په ضد به دوی په عدالت کې کیس داخلوي. دا ټول هر څه چې نن په پاکستان کې روان دي نو نه قانون او نه آئین د دې اجازه ورکوي او دا د عدالتي احکاماتو خلاف ده. ما په دې اړه د عدالت د سپکاوي یو کیس هم تیار کړی دی.
اس میں توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ موو کر دیا ہے۔
پا زمان پارک لاہور کی دا عمران خان دا کور خوا کی دا پولیس و دا عملیات باوجود تیر اشپا پخوانے وزیر اعظم عمران خان لا اسلام آباد پا لاہور کی خپل کور تا واپس رسیده رہ دی او دا هغه دا کور خوا کی یو ځل بیا دا پاکستان تحریک انصاف پلویان راټولیدل پیل شوی دی۔
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د دې هیواد پر سیاسي بحران اندېښنه خولې ده۔ د کمیشن مشر حنا جیلانی د مارچ پر 13مه د سوات مرکز منګور کې خبریالانو ته ویلي د ملک اداري کمزوري شوی او پر عدالتي نظام د ولس باور کم شوی دی۔ نوموړي زیاته کړې د هیواد د اقتصادي مسلو له وجې خلکو ته ژوند ګران شوی دی او تر څنګ یې د هغوی بشري حقوقو ته هم پام نه کیږي۔ بلخ د پاکستان د کورونا چار وزیر رانا سلام الله هم پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې د هیواد د سیاسي او اقتصادي مسلو پړه پر پخواني وزیر اعظم عمران خان واچوله، خو خان او ګوند یې پر موجوده مرکزي حکومت د عام انتخاباتو لپاره خپل فشار ته دوام ورکړی دی۔ د نیاز احمد خان په رپورټ کې تفصیل ورو۔
سوات پیسلب منګور کې د هیومن رائټ کمیشن او پاکستان مشر حنا جیلانی خبریالانو ته ویلي چې دوی ټیم سوات ته د بشري حقوقو جات اغستو لپاره راغلی او په دغه اړه خپل رپورت جاری کوي۔ حنا جیلانی پاکستان کې په سیاسي حالاتو تبصره کې ویل چې دوی په ملک کې جمهوري عمل تسلسل غواړي او دوی غوښتنه ده چې په پاکستان کې د سیول ادارې اختیار مند وي۔
هم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ہر ادارہ جو ہے وہ
چې پاکستان کې هر اداره د پریوتو ښکار ده، چې کله ادارې او پارلیمنت چمتو نه وي ستا قومي اسمبلی کې ممبران نیم پاتې دي، په دو صوبو کې صوبای اسمبلیانې موجود نه دي۔ دا وخت پاکستان چې د کوم معاشي حالاتو نه تیریږي او یو سیاسي بحران ویني، ټول نه زیات موږ ته د یو پارلیمنت ضرورت دی او دلته اوس پارلیمنت موجود نه دی۔ بلخوا موږ ګورو چې په عدلیا باور نور هم کمیږي۔
دوسری طرف هم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی اور بھی کم ہو گئی ہے۔
حنا جینالی زیاته کړه چې سیاستوالو بعض فیصلې د ولس مشکلات نور هم زیات کړي۔ دوی ګڼي چې په ملک کې د ټاکنې وکړی شي او منتخب نمائندگان د ایوانو ته راشي۔
هم سمجھتے ہیں بڑی تشویشناک صورت حال ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مثال اگر میں دوں، اگر آپ اجازت،
مونږ ګڼو چې تشویشناک حالات دي۔ زه به مثال ورکم چې 15 ارب روپۍ په پنجاب کې پټاکلو لګي، نو په دې هم ځان پوها کول پکار دي چې هغه کوم ضرورت وو چې دا اسمبلی د وخت نه وړاندې ختمه کړه۔ داسې سیاسي فیصلې چې سیاستوال کوي د هغې منفي اړخ مونږ یعنی عوام برداشت کوي۔ په دې معاشي بحران کې 15 ارب روپۍ غریبانو ته د ژوند اسانتیاګانو باندې خرچ کول پکار دي۔ ستا د ریاست که هر څومره وسایل وي، په هغې د ټولو نه وړمۍ حق د عوام دی۔
آپ کی کتنی بھی میگر ریسورسز کیوں نہ ہوں، ریاست کی ان میگر ریسورسز پر بھی پہلا حق عوام کا ہے۔
داغ پمر کے سیاسی انتشار دے اور موجودہ حکومت پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر بیرابیر تورنو کی نیول غواڑی اور دے عمران خان دا پارٹی کارکنان پولیس دغتا نہ پریدی اور دا تیرو سو رزو راہ سے پہ اسلام آباد اور لاہور کی انخطے پولیسو اور دا پارٹی کارکنان ترمیز روانی دی۔ عمران خان وہی نادا چھ دہاغا حکومت دے سازش پر ذریعہ ختم شوے اور پمر کے دے نوی عام انتخابات اکڑے شی۔ بلخوا موجوده حکومت وای چې عمران خان حکومت مرګ ته لوی تاوان رسولی او د سیاسي اړیکړې ذمہار هم دی دی۔ نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات۔
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د شوی اوسیدونکو نن احتجاج کړی دی۔ دوی ویلي د اف ډبلیو او په نوم د اپوز د انجینرۍ څانګې دو کال مخکې د ټل میرلی سړک جوړولو چارې پیل کړې وې چې لا هم دوی په خبره نه دي بشپړې شوې۔ د دې سیمې د خلکو زیاته کړې چې د سړک جوړونې په چارو کې د ځنډ له امله دوی د تګ او راتګ ترڅنګ له یو شمېر نورو ستونزو سره مخامخ دي۔ بل پلو په شمالي وزیرستان کې پوزي چارواکي ډاډ ښیي چې دغه سړک به ژر جوړ شي۔ د عمر وزیر رپورټ ورو۔
د میرالی نه ټل پورې 450 کیلومیټره سړک باندې د 13 کلونو نه د فوز انجینیرینګ شعبې اف ډبلیو لخوا کار روان دی۔ ځایی خلک وایي چې غځېدلې سړک باندې کار د سستۍ ښکار دی۔ ځای په ځای پلونه مات ګوټ پراته دي، په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ دي۔ سو احتجاج یې وکړ او غوښتنه کړې چې د سړک پر ټکدارانو حکومت نظر وساتي۔ د شمالی وزیرستان شیوا کابل خیل ځوانانو تنظیم مشر قاسم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله وشو چې پر سړک کار روان دی، زوړ سړک یې مات کړی خو نوی کار د سستۍ ښکار شوی.
د ټل د مرلی روډ د شو پچاک بند د هر قسم ټریفک د پر بند کړای وو. ایف ډبلیو دلتا د روډ بند یو خو چکی ما چار دو دا دم را سلو شری کړی دو چې میغنا خالتا ډیر تکلیف تای دا پلینیا موت کړی دی. دا ډایورژن یې بالکل څه سیستم نه دی وته کړای نه واورز مخکې هندې سکول مازه په کلوشتي واته روزانه چرچګیږي دغه خبرې وی روډ باندې وی او خالتا تکلیف پدا کړ ډیر داسې خلک وی چې هغه بیمورن می بل څه مسلې وی کاچیر بل اورز پرا مشتا پدا بند چار شری نه کړل نور میز نه ختم کوله ول درنا ور کوي ټول کومر وزي سارا د سکول بچونه.
د احتجاج یو بل ګډونوال د شیوه اوسیدون کې حسین احمد وای چې د نه اربا روپے سلور پنځوس کیلومیټر سړک د دوه کلونو نه روان دی خو پورا نه شو.
دا هغه د میز ډېره بدقسمتي دو چې د میز د ټل میرلی روډ چې هغه نه اربا روپے دی. د ایف ډبلیو دوه کوله رسایي سپره په دې باندې چار شری کړي دو خو چار یې ډېره نه کیسي دو. هغه خو څه کوي او د بدقسمتۍ سره دا خبره ها دو چې دا غروړ دی په کیم دي کې موت کو پابند دی نه ډېر ټریمو لګي ډایورژن جوړ کو. هغه ډایورژن دی هغه صرف خالی یو بلډ په تیر کو بیا چې غاړ غړای تیر درې می نش کوم خالتا هغه تا ډېر تکلیف وي.
یاد سړک د میرعلی په تسیاډې نه شروع شوه چې سپینوا موشه و تحصیلونو نه تیریږي او د ټل سره لګیدلې. د یادې سیمې ځایي خبریال زاهد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې پر یاد سړک کار د سستۍ سره روان وو چې اوس یې نوټس اخیستل شوی خو دغه سړک زیاتره په غرونو کې تیر شوی. د تګ راتګ متبادل نشته. سو کزر پوره شي نو د خلکو تګ راتګ به آسان شي.
په شروع کې دا ویل شوی وو چې په دې سړک به په یو نیم کال یا دوه کال کې دننه کار سرته رسیږي خو سرته ونه رسېدو سکیورټي وجوهات وو. اوس که موږ وګورو نو په دې سړک باندې واقعتاً چې کار تیز کړی شوی دی. دا چې په دې باندې زموږ چې کومه د شګ ایریا ده دلته ځای په ځای پلونه مات کړی شوي دي او بیا چې کله باران وشي بیا په دې سړک باندې تګ راتګ ډېر زیات ګران شي. خصوصا چې کوم د تعلیمي ادارو د سکولونو سټوډنټس دي د هغوی بسونه دي او چې کوم غټ ټریفک دی هغوی ته بیخي ډېرې زیاتې ستونزې وي. ایف ډبلیو او چارواکي یا سکیورټي چارواکي د هغوی نه قبل خیل کام مشرانو بار بار دا مطالبه کړې دي چې کار دې په دې سړک زر مکمل کړل شي. سکیورټي چارواکو کندهاني ورکړې وه چې په دې سړک به کار زر تر زره مکمل کیږي. کار پې تیز کړی شوی دی. د ناقص مټیریل استعمالېدو خبرونه هم دي او پلونه چې دي
د سیمې د خلکو دغه غوښتنو په اړه په میرام شاه کې د فوز یو مشر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې په یاد سړک کار اوس په تیزی سره روان دی ډیر مکمل شوی. د شیوه د مشرانو سره یې څو ورځې وړاندې په دې اړه جرګه هم کړې د معیاري کار ډاډ یې ورکړې. ورته یې ویلي چې کم ځای کې هم چې غیر معیاري کار ویني نو ورته دې په ګوته کوي ضربه دغه کار سرته ورسي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د جنوبی وزیرستان سوداګر شکایت کوي چې له افغانستان سره تجارت لپاره پر انګور اډې لار دوی ته سنتیاوي نشته چې له وجې دوی په خبره کار روزګاری اغیزمن شوی دی. خو د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر مشال لډو ته ویلي چې د ځایي تجارانو د ستونزو حلولو لپاره یو لړ ګامونه پورته کړي دي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازې باندې پاکستانی حکومتي چارواکیو تاجرونه ته سهولتونه نه دي ورکړي چې په واجه یې په دا سرحدي لار باندې کاروبار د نشت بروبار دی. په دغې برعکس یو تاجر سیف الرحمن وزیر ویایي
ګوراډا بارډر زمونږ یو بیک بون دی خلکو د روزګار په دې علاقې باندې بند داسې د روزګار یو سورس نشته دی. نو د بعد د مرغه په انګوراډا باندې دا ډېر زیات ستونزو سره مخامخ دی. یو خو له کوم نظام ډېر تیر لکه د سیلابونو په وخت کې چې لږ خراب شوی د هغې د وجې نه زمونږ روډ خراب دی. لا تر اوسه یا خپلې مدد آپ خلکو لږ خپل په دې کې کار وکړو نو غټ ټرلی اوس په دې لار باندې نشي تللی. لږ بل زمونږ د انګوراډا بارډر چې وګورې د غلام خان اسکرو ټیپ لا تورخم چمن په سر باندې دلته ډېر زیات مشکلاتونه دي. د رفت یو خو ټیم ډېر محدود دی، لږ وخت کې لپاره لار خلاصوي. بل او دلته د انټرویو ډېره زیاته مسله ده، د ګاډیو انټرویو ډېرې زیاتې سلو سلو کېږي، نو په هغه کې لکه خاص کر فیش فوټ هغه بیا خرابېږي. نو د دې د وجې نه او د نورو مشکلاتو وجې نه، د انټرویو د وجې نه، د لارې د خرابوالي د وجې نه، زمونږ کاروبار بالکل د نه هونې د برابر دی. نو مونږ د حکومت نه، د چارواکو نه اپیل کوو چې د خدای لپاره په دې لار باندې لږ رحم وکړي. داسې مسلې چې کومې هلته په موقع حل کېږي، نو هغه د حل کړلی شي.
د سویلي وزیرستان لوئر تاجرونو اتحادیې مشر مکرب خان ویایي چې د پاکستان او افغانستان حکومتي چارواکي دا د انګور اډه په لیار باندې د تاجرونو ستونزې حل کولې د پوره دا ګامونه پورته کړي.
موږ بارډر کې مسلې دادو چې موږ روډ خراب تای د ټانک نه ول چې کوم الزام دې مرو چې کوم راځي په دا باندې موږ تا غړ ګاډي نشي راتلای د انګور اډه بارډر لپاره. کنه مسایل د افغانستان خواته شته چې کوم د طالبانو اسلامي امارات سره لګېدلې دي، لکه د ورګون او اکثر د انګور اډه بارډر پر ادا روډ ډېر خراب تای. موږ د دوا سره حکومتونه دا وایي چې دا روډونه جوړ کو په دا باندې موږ ته د 24 کاروبار چالو شي، یعنی د ټیلر کاروبار چالو شي.
کاروبار د پوره خو اصلي شای امن دی، لکه امن صحیح روان دی. چې دوی په کاروبار کې داسې سهولت جوړ کو چې دا کاروبار تی شي په دا لیر باندې ټریډ جوتای شي، ټریډ پہ کام دی. او می دا یی چې ټریډ پہ جوتای شي دغه سره بیروزګاری ختم شي.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونو غوښتنې د ډپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوې، د هغوی ځو په دا رنګ و. د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونو د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ملک نورې سرحدي لارو باندې کوم سهولتونه حکومت تاجرونو ته ورکړي وي، هغه دا د افغانستان سره په انګور اډه لیار باندې هم دوی ته زر برابر کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د چاپیریال ساتنې یوې نړیوالې ادارې د رپورټ تر مخه د هوا د ککړتیا له پلوه پاکستان د نړۍ دریم هیواد دی چې چاپیریال یې زیات چټل دی. د همدې ادارې په رپورټ کې د پېښور یادونه هم شوي او دا ښار د جنوبي آسیا له لویو ښارونو څخه تر ټولو زیات ککړ ښار بدل شوی دی. د چاپیریال ساتنې چارو پاکستانی پوهان وایي د دې هیواد هوا ځکه چټله ده چې د نفوسو شمېر یې ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. کارخانې، ګاډي او د خښتو بټۍ یې زهرجن لوګي خارجوي او پردې سربیره ځنګلونه هم پکې وهل کیږي. دا شی د صوبایي او مرکزی حکومتونو ترڅنګ عام ولس د دې مسلې د حل په برخه کې څه کول شي، دا به د شبیر احمد جان په دې رپورت کې وورو.
پنړی کې د هوا د ککړتیا او یا صفا کیفیت معلومول ادارې ورلد ایئر کوالټی رپورت پل کلنی رپورت کې ویل لري چې تیر کال یو سل ډیر شه هوادونو کې یوازې د نړۍ شپږ ملکونه داسې وو چې د هوا د صفا ساتلو معیار یې پام ساتلی دی، باقی 90% ملکونه او سیمو دغه معیار برقرار نه دی ساتلی چې له وجې په هوا کې ککړتیا زیاته ده. هغه ککړ هوادونو کې پاکستان هم شامل دی. د پاکستان لاهور ښار نه علاوه پېښور هم د نړۍ په هغه ښارونو کې شامل کړی شوی دی چې پکې هوا ککړه او آلوده ده. د دې علتونه څه دي؟ نو د ماحولیاتو چارو ماهر او فعال ډاکټر عادل ظریف وایي چې په حکومتي کچه هم او په ولسي کچه هم ناپوهتیا زیاته ده او په دې لړ کې چې کم قانون سازی شوی دی هغه عملي کیږي هم نه.
پېښور چې دی، لاهور سره او نیو دلی سره چې کم دی، نو ټولو کې د دې هوا چې دا فضايي چې آلودګي دا ډېره زیاته ده. وجوهات خو بېشمېره دي. بې خبره ده چې پېښور مخکې چې کم باغونو نو دا سلوي خو کې دیشو آبادی چې څومره سیوا کیږي عمره زمونږ دا زرعی علاقه هم تباه کیږي او بل دین علاوه زمونږ جنگلات او ټول لاړه ختم شو اوس هر طرف ته بلډینګونه دي گاڑی هم سوا شو دا بټی دي دام ربر استعمالی بیا انډسٹری چې کوم غټه انډسٹری دي نو دیم خپل لوګی چې کوم دی به زرې غده سي پدې باندې سو پروا نه کوي چې به زمونږ راتلونکي نسلونه سچې زمونږ دا نسل بم ژوند زمونږ په صحت باندې ډېر بد اثر خورځي
نوموړی جاته وی چې صنعتي ترقی ته خو مونږ خوشحالي ګو خو د دې چې په ماحول او هوا کم منفی اغیز غورځيږي هغه مو له پامه غورځولې دي دیوای باید حکومت دا چاپیریال پاک ساتلو لپاره جوړ قانونه هم عملي کړي آبادی قابو کړي ځنګلونه ونې بوټي وکړي او ماحول دوسته ګاډي او صنعتونه جوړ کړي شي چې ماحول هم پاک وساتو او ورسره ورسره پرمختیا سفر هم دوامدار وساتو بلخوا طبي ماهرین وایي چې د هوا او چاپیریال ککړتیا په انساني صحت ډېر خراب اثرات پرې باسي چې پکې کینسر د پوستکي او د سا ناروغي د مور په خېټه کې په ماشومانو او په ماغزو هم ډېر بد اغیز غورځوي ډاکټر اجاز یوسفزی په دې باب لوایي
هر یو ارګن چې دی لکه تقریبا هغه د دینه بچ نه پاتې کیږي خو په دې کې خاص طور چې دی هغه د دې په نظام تنفس کوم چې د پیپړی دی او ساغستو نظام چې دی په دې د دې اثرات ډېری جوړو بیماری او دائمی د سینی نظام تنفس بیماریانې چې دي په هر سړی باندې دي خو خصوصا ماشومان شو بوډاګان شو او بیا هغه خلک چې هغه ته آل د سینی او د زړه یا داسې بیماریانې دي نور د دې په سترګو مثرات دي او د بدن په مختلف اعضا د دې مختلف هغه اثرات دي ایون چې دی لکه د پیپړو کینسر او داسې ظلم سیوا کوي
ولې په دې اړه مو خیبر پختونخوا کې د ماحولیات او محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر حبیب جان نه پوښتنه وکړه نو دوی مشال لیډو ته د خپل پور تکړه شوي ګامونو او راتلونکي کړندار لپاره وویل
ایجنسی دا پدای کې ډېر ځکه موږ ګامونه په تکړې موږ مطلب دا چې ټول هغه وی دا پوند کړی دي چې تاسو به دا زیګ زیګ سیستم دا به د تراوړ او انډستری چې کوم نه هو ریګولر موږ ورزو او دا وی چې کوم دی نو مانیټرینګ هم کوو مختلف انډستری چې کوم دی موږ دا کړی دی فاین کړی پلاستیک موږ بین کو په یکم فبروري دا پروډکشن دا وی چې کوم ډیسټریبیوشن دا ټول چې کوم دی دا غیر قانوني شو زموږ په صوبه کې دویم دا چې د کلایمیټ چینج یا چې دا هغه موږ اکشن پلان هم ډیولپ کو دا غي پالیسی مونږه د خپل صوبې لپاره ډیولپ کړو دا هم څنګه د ایجنسی وات اچیومنت ده
پېښور کلین ایئر الاینس یا د هوا د صفا ساتلو فعالانو سازمان وای چې دغه نړیوال لپورت تر مخه پېښور دا وخم د پاکستان دیم او د نړۍ پینزم د ټولو زیات ککړ خار دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ سیالۍ چې د فبروري پر 14مه نیټه په لاهور کې پیل شوې بیګا پای ته ورسېدې پای لوبه د لاهور کلندر او ملتان سلطان لوبډلو ترمنځ وشو چې لاهور کلندر وګټله تفصیل شایسته حکیم راکوي
پاکستان سپر لیگ لوبی تیر شپه لاہور کی سرتا ورسی دی فائنل لوبا د لاہور قلندر او ملتان سلطان ترمنځ وشو چې پکې اول بیٹنگ کې لاہور قلندر د شپږو لوباړو په تاوان 200 منډي ترسره کړې ملتان سلطان شل اوورز په آخري بال ورته سلور منډي پاتې وي خو صرف د یو منډي په کمی دغه لوبي وبیللې پاکستان سپر لیگ لوبی د فروری په 14مه نیټه شروع شوې وي پکیش پگ لوبډلو برخه اغستې وه دا لوبي د پاکستان په کراچۍ لاهور او پنډي اوښوي لاهور قلندر په دویم ځل پاکستان سپر لیگ مقابله وګټلې دا ټورنمنت زیاتره ایوارډونه ملتان سلطان ستا ورکړې شو د لاهور قلندر لوبډلې مشر شاهین شاه افریدی ته د مین اف د میچ جایزه ورکړې شو دا ټورنمنت زیاتره جایزې د لاهور قلندر لوبډلې کپتان وګټلې د سیالو د غوره بیټسمین جایزه د ملتان سلطان لوبډلې وګټله او غوره بیټسمین ایوارڈ هم د ملتان سلطان لوبډری عباس افریدی وګټله عباس افریدی د ټورنمنت د غوره ایمرجنګ لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه د ملتان سلطان کپتان محمد رضوان د ټورنمنت د غوره بیټسمین جایزه وګټله چې د ټولو زیاتې 1550 منډي جوړې کړې وي د لاهور قلندر لوبډلی مشر فخر زمان په ټورنمنت کې تر ټولو زیاتې چکی او د کراچۍ کینګز کپتان اماد وسیم د ټورنمنت غوره آل راونډر وګرځولې شو د ملتان سلطان لوبغاړي کیرون پولارد د ټورنمنت غوره فیلډر وګرځولې شو محمد رضوان د غوره وکټ ساتونکو جایزه هم ترلاسه کړه د سپر لیگ مقابلو کې ګټه ترلاسه کوونکي لوبډلی ته لاهور کې انعامي کپ ورکړل شو دغه مهال ګټلي لوبغاړو د خوشحالۍ اظهار وکړ او د لوبو په ختمېدو آتشبازی مظاهره هم وکړې شو
دا مشال ریڈیو دا ز فرحات شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته وړاندې کوم. د اسلام آباد پولیسو د پاکستان تحریک انصاف پر مشر عمران خان دغه ترڅنګ د ګوند پر یو شمېر نورو غړو د ترګرۍ او همدارنګه یو شمېر نورو جرمونو مقدمه درج کړې دي. د اسلام آباد پولیسو نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د تحریک انصاف پلویانو پر پولیسو حمله کړې چې د وجې د هغوی پر ضد دا مقدمه جوړې شوې دي. پولیسو زیاته کړې چې شپېته کسان یې تر نیولو وروسته عدالت ته وړاندې کړې دي. پولیسو دا هم ویلي چې پرون په اسلام آباد کې وفاقي عدلي ودانۍ ته د عمران خان د حاضرېدو پر مهال د تحریک انصاف غړو پولیس په کانو وشتل او 250 سرتیری ټپي کړل. بلخوا تحریک انصاف ګوند یو مخکښ چودھری فواد حسین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پولیسو یې د ګوند یو شمېر ګاډي تباه کړي خو دوی برعکس د پولیسو د ګاډو حفاظت کړی دی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون پر د توشخانی په نوم د پیو قضیه کې د حاضرۍ لپاره د اسلام آباد د وفاقي عدلي ودانۍ دروازې ته رسېدلی و چې پر هغه مهال د ګوند پلویانو او پولیسو ترمنځ تاو تریخوالی وشو. بل خبر دا چې نن د مارچ پر 19 د شمالي وزستان د شوي اوسیدونکو په ټل میرعلي سړک د تعمیراتي کار توندولو لپاره احتجاج کړی دی. په احتجاج کې شامل ځینو کسانو مشال اډو ته ویلي چې په دې سړک ځای پر ځای پلونه مات دي او دوی ته په تګ او راتګ کې ستونزې دي. بلخوا په میرامشا کې د پوځ یو چارواکي د نوم نخولو په شرط مشال اډو ته ویلي چې د شوي له مشرانو سره د سړک د تعمیراتي چارو په تړاو خبرې کړې دي او هیله ده چې دغه مسله زر حل شي، یعنی دا سړک زر جوړ شي. او د جنوبي وزیرستان تجارانو پر حکومت غږ کړی چې افغانستان سره پر انګور اډې سرحدي لار دی دوی ته سہولتونه برابر شي. د سیمې او تاجر سیف الرحمان وزیر د مارچ پر 13 مشال اډو ته ویلي چې په انګور اډې لار د سہولتونو د نشتوالي له امله د دوی کاروبار خراب شوی دی. د تاجرانو غوښتنه کړې چې په انګور اډه د تګ راتګ لپاره د وخت دورانیه د تورخم غلام خان او خرلاسیو لارو په څیر زیاته شي. بلخوا د جنوبي وزستان انتظامی مشر محمد ناصر خان مشال اډو ته ویلي چې د سرحدي لارې او د تاجرانو د سرتونو په لړ کې بیلابیلې منصوبې په کلنی ترقیاتي پروګرام کې شامل کړي دي او دا چې پر هغو به ژر کار پیل شي. اوس په اوریدونکو د مشال مرکه پروګرام درته وړاندې کوو. د دې اونۍ د خبرونې میلمه د په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین دی. نوموړی د بلوچستان د پشین دی او په 1995 کال کې کراچۍ ته کډه شوی و. له ترین سره زموږ همکار ګلیاز مرکه کړې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده، په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه د هغوی له خولې نه اورو. نو نن دا سره د پښتنو سیمې یو مبارز او یو مدني فعال تاسو اکثر په زمنګ په بیلابیل خبرونه کې اوري هم نور الله ترین ملمه دی. نور الله ترین په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دی او د دې ترڅنګ مدني فعال هم دی. نور الله ترین صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډېر مننه کور ودان.
نور الله ترین صاحب، ډېر زیاته مننه چې تاسو وخت وستلو. زما لومړی پښتنه دا ده، زمنګ اوریدونکو هم تاسو اکثر په اوري، خو کته سلیک شان خپل ځان معرفي کوي چې په پښتنو کې مسی می سره تاسو ته تعلق لري.
ډېر مننه کور ودان. از په اصل کې ز د ډیسکریپشن سره تعلق لرم. ډیسکریپشن چې په جمع پاپټ علی بن د پچنا باد دویم یا دریم د آبادی په والا بغټ شاري دا غ شار سره ز تعلق لرم. او ز د کوم کلی سره چې تعلق لرم هغه کلی په دې د زمي میږي غالي بن د ازمر د پښین سره سم د سپر و ټیکلو سره باندې دي دا د کلی خدای د ازي سره تعلق لرم.
او لومړنۍ زده کړې هم د کلی نکړې وي؟
جی بالکل، ما لومړی سکول مدرسه دا ما پالک په کلی کړی دی بیا غالباً زه دغسې تقریباً واته یا اته اتیا سنه کې بیا موږ پټ ترالو پټ ښار ته چې هلته مو د اکاګانو د ترګرو کاروبارونه وو وو هغه زموږ د اکا زامن بیا رالو په پټه کې مې خپل بنیادی تعلیم وه د هغه ځای څخه شروع.
څومره تعلیم هم ته ترلاسه کړی وو؟
سبزی منڈی کی چیز ما پا والد صاحب ما پلار دا سبزی کار دا وقت نکاوی با ما دا دسر دیا حوا پل پلار بسر خپل دا سبزی کارو بار شروع.
خب امدی اغت راتا ما چی سنگا کراچی تا مکر دا وکلا لگا تاسی دا اویلی چی دا تاسی کاروبارو نو کاروبار سر مشوکو او کنا
اپا دی که وجه دا وچی یو خود دا پلار مشر زوی وم زما پلار هم دلیخ کاروبار کاوی بالکل مجھے سبزی کاروبار کا وہی پلار میں باغی خام خاد پور دبل سڑی ضرورت مجھے مشرقی ہوں نظر عالم پلار د مدد تفار
نور سبا پنځه نویم کال کې تاسو کراچۍ ته کډه شوې. نو کراچۍ څنګه چې راغلی تاسو کراچۍ ته رالی نو څنګه احساسوله څنګه محسوسوله یو خار نه بل خار ته؟
اصل چې خدای وو چې داسې ټوله کډه خو نه ده کړې زموږ د جنوبي پښتونخوا اکثر پښتانه زموږ وطن کې هلته روزګار وو دا خو دومره نشته. نو زموږ اکثر د علاقې خلک ټول په کراچۍ کې مزدوري وفاری ته راځي په هغه ټیم کې دا د ټولې کډې د ټول کور داسې رواج اوس په علاقه یا په کراچۍ کې نه وو د لیبه خلکو خپلې مزدوري کولې بیا څلور پنځه میاشتې بعد به بیا یو شل شپې میاشت کور ته تلو نو موږ هم هغه رقم وو مسافري وو کله به درې څلور پنځه میاشتې بدلي وو دا په هغه ټیم کې زما عمر کم وو ما واده نه وو کړی ما به کال یو نیم دوه تېرول نو هغه وو چې بیا په 2000 کې ګواما بیا واده کړی دی 2000 بعد نو بیا ګواما خپل بچیان بیا دلې کراچۍ ته شي اوس هم داسې دی چې اوس هم هلته په کلي کې کور مور پلار هلته وي تګ و راتګ یې غم و شادي له زیات وخت اوس بچان سلو هغه دلې سکولونه وایي هغه دلې سبقان وایي د هغو د وجې ډېر تګ و راتګ موږ نشو کولی لهذا داسې غم و شادي ته خامخا ځو.
کراچۍ په منګ وګورو تاسو خپل هم ویل چې په 1995 کال کې تاسو راغلی کراچۍ ته. کراچۍ د پاکستان لوی د رڼاګانو خار دی. اوسنۍ کراچۍ او پخوانی کراچۍ د 1995 کراچۍ څومره فرق محسوسوي؟
فرق په هر حواله باندې ډېر څه وي. په هغه ټیم کې یو خدا وو چې موږ چې کوم کراچۍ ته رالو په هغه ټیم کې دا په غالباً که زه غلط نه وم په اته اتیا سنه کې دلته په کراچی کې د یو پښتنو د اردو سپیکینګ ترمنځ کوم سره سوی هغه نفرت موجود و په کراچی کې او پښتانه ډیر په ویر کې وو پښتانه ډیر په وان کې وو. په هغه ټیم کې سیاسي شعور یا سیاسي هغه اتفاق دلته د کراچی په پښتنو کې دومره نه وو. بیا کراچی پښتانه ټول هغه ټیم کې که د پښتونخوا صوبې یا د آزاد وطن افغانستان سره راغلي پښتانه یا زموږ د جنوبي پښتونخوا پښتانه راغلي وو کاروبارونه دومره مضبوط نه وو نو مزدوري یې کولې په هغه والا موږ په بیست پښتانه ډېر کمزوري وو په هغه والا سیاسي توګه په کاروباري توګه باندې ډېر کمزوري وو په هغه ټیم. او بل زموږ عمر هغه وو چې موږ تازه تازه د اسکول نوي نوي راوستلي وو دلته بل ښار له راغلي وو نو دغه سیاسي اکټیویټي او په دې کې زموږ ډېر دومره هغه دلچسپي نه وه او بیا نه دا سوشل میډیا دومره وه نه هغه چینلونه وو دومره نو د سیاست ته سه غواړي څه لرې پاته وو دلته په کراچۍ کې جی.
ښه دورالله ترین صاحب که اوس لږ ستاسې د سیاسي مبارزې ته راشو که موږ وګورو داسې هغه هم د اورېدونکو به هم اورېدلي چې تاسې سبزی منډۍ کې هم کار کوئ مزدوري هم کوئ او بیا ورسره یو سیاسي مبارز په توګه مانی مدني فعال په توګه مانی فعالیتونه هم کوئ دا څنګه تاسو کول؟
دا خبر کوم چې تقریبا په کراچی کې هغه وخت شروع کړ چې تقریبا 2015 کې زه په کراچی کې بالکل طور زما د فامیلی عوامی پارٹی سره تعلق جوړ شو او زموږ د وطن د علاقې پارٹی کې وه. هلته هغه پروګرام هغه نوم په اسکول کې بامل هم اورېدلی و، تر ډېر حد پر خبر وو. وروڼه په کراچی کې بیا پریکټیکلی طور فامیلی عوامی پارٹی کې اعلان وکړي بیا حالت هغه ابتدایي یونٹ ذمواریان مو سنبال کړې، ما په خپله غاړه وزیر ذمہوار کړم. بیا دا سوکه سوکه کېده کېده بیا علاقائی سیکرٹری ضلع سیکرٹری بیا تر صوبے تر ہودے پری گام دام ورس آئی یعنی تر گانا چی بالکل 2018 پوری پښتونخوا ملی عوامی پارٹی یو ذمہوار په حیث ما په کراچی کې هلې ځلې کولې. په دې مابین کې بیا کله پی ٹی ایم منستر آلی د نقیب شهید واقعی بعد په کراچی بیا هم زه د هغه پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه باندې بالکل چې د دوی حکم و د پارټي فیصله وه زه بالکل لاړم پی ٹی ایم ته. د پی ٹی ایم ذمواریان د پی ٹی ایم هلې ځلې شولې او شوق و بالکل پښتونخوالۍ د خپل په کام مین څوک دا موږ یو زده کړه کړې وه. نو بس دا کار شروع شو سره او سره مو د خپل روزگار خپل مزدوري مې هم کوله او تر اوسه دا یو لګیا یو کوی. بس دا چې انشاءالله انسان وغواړي هر کار کولی شي، کام خدمت هم ورسره کولی شي، بالکل ورسره د ځان مزدوري هم کولی شي. او زه به بخښه کوه یو خبره به بله درته
وه.
دا وخت چې په کراچی کې چې زموږ سره د پی ٹی ایم کوم ځوانان کوم کارکنان زموږ سره اکټیویټیانې کوي په هره منډه ترنډې کې را سره یي تماسه نیولې. بیا تر یو اخري کارکونه پورې
موږ
په کراچی کې ټول غریب خلک یو، ټول غریب خلک یو. په دا کې اکثریت په موږ کې دی ملګري د خپل کور نه لري، کرایه اوسېږي، ګاډۍ خپل نه لري. مرز په کراچی کې په ګرد پی ٹی ایم مرز دوه ملګري دي چې خپل ذاتي موټر لري په ګرد کراچی هم چې موږ کله یو ځای ځو پروګرام یې هغه مصروف وو یا په خپل کار بوخت وو بیا به موږ بالکل بیا مجبور یو رکشې یو ټیکسي ته یو که نه. نو داسې په دا غریبۍ کې دا ملګري دا پښتانه ځوانان په دې کراچی کې هم خپله غریبي کوي هم خپله مزدوري کوي او چې وخت دا کې دا د خپل کام د خپل د خپل کام خدمت لپاره د خپل د تحریک فعالیتونو لپاره دغه دي هلې ځلې.
د مشال رادیو درنو دونکو په مشال مرکه کې را سره په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې مشر نور الله ترین ملمه د هغې سره خبرې ترې جاري ساتو. خو اوس یو وړشان د معلوم
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د امیر رستو نور الله ترین صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. نور الله ترین صاحب څنګه تاسو دې خپل خبرو ته اشاره وکړه چې پښتانه کله کراچۍ ته کډه شو لډیر مودین لډیر د پیړو راځي د کاروبار د مزدوري د دې لپاره کراچۍ ته کډه شي بي د یو مدني فعال دی د یو سیاسي کارکون کی په هیڅ معنی د پښتنو چې کوم موسنی کوم مسائل دي چې موږ په موږ په چې کوم د پاکستان قائمی دایری چې کوم رسنۍ دي هغه ته دومره پام لرنه هم نه کوي بي مسلو ته ستاسو په نظر باندې کمی هغه مسائل دي چې په کراچۍ کې پښتنو ته او بیا په ځانګړي توګه موږ د ګورو په دې رستو کې افغان کډوالو سره چې کوم چلند کیږي قسم د سند حکومت دا تورونه ردوي. خو څنګه ګوري تاسو دا مسائل کراته یو په یو
ګوتا کوي.
اصل کې د بنیادی طور د کراچي مسلې خلک څوک څه بیان نه زموږ په نظر د کراچي د پښتنو سره زموږ افغانانو ورونو مسله د زموږ سره سیاسي مسله موږ لرو. مثال پښتانه په کراچی کې نه ذاتی دشمنی لري نه بدی لري نه د چا جائیداد قبضه کړی نه دي نه چا د پښتنو جائیدادونه قبضه کړي. زموږ مسله په کراچی کې سیاسي ده. اوس سیاسي مسله څه ده؟ دا وخت په کراچی کې د پښتنو افغانانو آبادی غالباً 50 لک آبادی ده. د بده مرغه په کراچی د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی او دا په انټرنیشنل ښارونو کې د دې هغه شمارنه کېږي. د کراچی اوس په کراچی کې سندی دی، پنجابی دی، په کراچی کې نور اردو سپیکنګ دی، بلوچ پروت دی، دا نور قومونه پراته دي. دلته د موږ څخه نور قومونه چې دا اوس سرپرستی مختلف سیاسي جماعتونه کوي هغه د وخت ته حکمرانان اوسېدلي دي او وار په وار د حکمرانۍ هغو ته موقع ورکول کېږي. هغه د پښتنو افغانانو د دې غټې آبادۍ څخه ګبراو دي، یریږي چې کدا آبادیانې دلته رجسټر شوې، دا پښتانه افغانانو دلته شناختي کارډونه جوړ کړو، د دې غزې سیټپ یې جوړ کړي، دلته اندراج وکړي او بیا د الیکشن کمیشن د قانون مطابق دلته بیا حلقه بندیانې وسوې. دا خلک دلته بیا سم دم په اسمبلیانو کې به راسره ناست دي، په بلدیاتي نظام کې به راسره ناست دي. او دا چې شک نشته اوس هم دا ټیم چې تېر الیکشن وګوره 2018 کې چې کوم الیکشن شوی دی، په دا کې پښتانه دا وخت 4 یا 15 یا 6 دا ټیم موږ پښتانه یې مینېګان لرو، هغه به تعلق وي بې شکه د مختلفو پارټیو
عوامي نېشنل پارټۍ سره یا دي نورو سره. بالکل
پی ٹی آئی سر، پیپلز پارٹی سر، دا ٹیم اوس تازه د یو نیم دوې میاشتې مخکې په کراچی کې بلدیاتو الیکشن اوس د بلدیاتو الیکشن وسو. دا ټیم پیپلز پارٹی اته اتیا یو سیان یونین کونسلونه ګټلي دي. په اته اتیا کې په دا کې 15 پښتنو یو سیان دی ګټلي. پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف 40 یو سیان ګټلي. په دې کې اکثریت ګرځي د پښتنو یو سیان. جماعت اسلامي تقریبا 2 اتیا یو سیان ګټلي دي. په دې کې تقریبا 45 یو سیان د پښتنو. نو معنا چې موږ یې فیګر راوباسو، دا ټیم په کراچی کې 80 یا 80 تقریبا یو سیان پښتانه لري. اوس دغه 80 یا 80 یو سیان د کراچی څار میر ټاکل کېږي. دا به د هغه نتیجه به فاینل به دغه 50 ووته چې دی دا به د کراچی د میر فیصله کوي، کراچی میر به څوک وي. نو معنا پښتون دلته په دومره تعداد پروت دی.
خبر ترا الله ترین صاحب چې ولی بیا داسې سیاسي فیګر نشته، هلته خو موږ ګورو د عوامي نېشنل پارټۍ مشران هم ټاکل شوي دي، بیا ولی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم موجود دی یو نمائندګي، بیا ولی د سره نه رايوزي کیږي؟
اصل چې بخښه پکې دا داسې مجلس دی چې مطلب په هغه کې به د موږ څخه خپل ورونو خپل عزیزان خفه سي، ناراض به سي. زه به خالص اشارتن ووایم چې په کراچی کې پښتنو له یو مضبوطه یو منظمه سیاسي لار پکار ده. دلته یوازې عوامي نېشنل پارټۍ څه نشي کولی، یوازې پښتونخوا میپ څه نشي کولی، یوازې بل پښتون څه نشي کولی. دلته به موږ د مختلف فکر د مختلف شعبو سره چې تعلق لرو، هغه که سیاسي جماعتونه وي، هغه که مذهبي جماعتونه وي، هغه که وکیلان وي، که ډاکټران وي، که زموږ سټوډنټان وي، دا پښتانه به یو واره موږ په کراچی کې په یوه لار پر یوه نقطه باندې راجمع کېږو چې موږ په کراچی کې یو واره متحد شو او هغه پر یو دوه درو نقطو باندې دا هغه بعد بیا موږ په کراچی کې بهترین هم پارلماني سیستم برابرولی شو، سیاسي مضبوطوالی موږ راوستلی شو، بیا به زموږ ستونزې زموږ مسایل تر ډېره حده کمیږي. اوس زه به مثال درکوم.
نو بالکل
پرون په سوراب ګوټ کې ابل ورځ دا واقعه شوې وه چې دا جیلي پولیس مقابله شوې وه، دا دوه ځوانان شهیدان، دوه مړه زخمیان نیولي. پولیسو سی ٹی ڈی رپورٹ رالی چې دا دہشت گردی چیٹ سر تعلق او صوبائی وزیر بیان ور کی چاو بالکل دا مستقل فرم رپورٹ مگر مشم پلٹن کلم سبتن راجا مکو دا کورونا اڑی ہو دا پر سات مارچ پانی پورت کڑی دی پر بارہ مارچ پانی وددی وشتل مقابلہ ظاہر کر اس پرن مڑ اسپتال تو لاڑو پھر دا افسوس خبر ہے پرن مڑ اسپتال تو لاڑو سر خانے تو لاڑو چدا مڑی مڑا استل دیا رالو سر اب گوٹ مڑا کولا دا پشتنو سیاسی جماعتن مذہبی جماعتن یا نور نور گندو سر تعلق لری اگر تعداد اگر فگر نہ رالو اگر نمائندگی نہ وکڑ کم چکول پکارو نو مڑ مجھ پہ دے کار لگیا یو چھ مجھ دن تا دمر مضبوط کار ہو کچھ پردستی ہوا کیو باندی تاغد پیا برت از مجھ بوتا دشناخت کارڈو مسئلہی کتا بیان کلو چھ از مجھ دا افغانانو ترک ظلم ناروا کیجی دغا مسئلی از مجھ دا اندراج مسئلی از مجھ دا الکبندی مسئلی از مجھ دا تعلیم از مجھ دا اسپتال از مجھ دا ریوڈن از مجھ دا سیوری جلین دا امن و امان مسئلی کچی آبادی از مجھ سٹوڈنٹان ہزار مسلی دی مسلو مجھ پشتانہ اکثریت متفق سو اور دے دا حل قول دا پارا یہ متفقہ دس مضبوط الائنس جوڑ کو چا آغے پر مخ باندی و دی
دا بسنگ کی گی نور لا ترین صاحب سنگ تاسی ویلی دا بسنگ تاسی اغا کوئی دا دیل پارا سا تگلار لرے یا اللہ عمل لرے
بالکل دا مجھ دا کار پر مخ خصی گی اور پر دے کار کی مجھ دو درے زیر رابطے ہم کڑی دی اس دل تا پا منس کی روزہ رالا پر دے روزہ کی با مجھ دور تو دور یا سیاسی جماعتون یا حال شخصیات پاکستان کام کی شو اثر لري او سره به ملاقاتونه کوو ان شاء الله د اختر بعد به عملی توګه پر دې باندې کار رواني شي خامخبر رواني شي د یو دوه پارٹی سره موږ مجلس کړی دی هغه دې ته بالکل تیار دي د خبرې را سره منلې دي چې بالکل دلته د پښتنو دا مسائل چې ته بیانوي دا غستا او د حل لارې ته اتفاق او یو الائنس چې پښتنو ته موږ ګډ ټول پښتون پر یو لار سره روان د دې بل لار وسه زمائی کم بھی چھوڑ انشاء اللہ دا برا سر ومنی او پیوش اللہ را پر یو دی اتفاق پر لارا بروان نگلا از ما امید دی دا بڑیر ضرور
نور اللہ ترین صاحب سنگا تاسی ویلی چی تاسی دا ٹول پختنو دا یو اطلاف لپارا یو حسی کوئی یو کوشش کوئی نو آیا دی کی خندان ہم شتا دی کی مسئلی سنزی مسائل ہم شتا او دا پختنو ببارک دا ہم دا چپ یو زیرا غونډې دوه لپاره ډیر هسي غواړي ډیر کوششونه غواړي نو ته پښتون اژغورنې غورزنګ مشران تاسو خپل هم د کراچۍ مشرې د پی ټی ایم خو نور مشران هم په دې کې آن بورډ دي کنه
او دا مطلب کوم مشران یعنی زموږ د پی ټی ایم د ځای کډور
د پی ټی ایم مشران د خایمه
پی ٹی ایم خو بالکل پی ٹی ایم مشران خدا کا سر دزمج بیان پی ٹی ایم پر دا بنیاد جوڑ سو دیش دا پسکن زورن بکی دا پسانا کام دا شس باون دا پار بحالی زلی کی او بار بار زمج مشران و کم مختلف سکی جو باندی دا بیان کری سپشتانا جی سر را طول سی دا ہر فکر دا ہر سوچ دا ہر شعبی سر چتالوک لری نمج ودا غواړو نمج غټ ترتیب غواړو د دې د پاره موږ هر قربانۍ ته تیار یو د دې د پاره موږ نه کریډیټ غواړو نه نوم غواړو دا خو ګسر زموږ د مشرانو موږ ته حکم دی هغه د حکم په وجه موږ دغه یو لګیا چې په کراچۍ کې هلې ځلې کوو و هر پښتانه سیاسي پارټي هر پښتانه شخصیت هر پښتانه مذهبي جماعت موږ ورځو دا وطن ورکوو دادا حکم مجھا کو ان شاء اللہ ما امید دادا نور سیاسی پارٹیاں سم دا غدی چ ان شاء اللہ دا پشتنو دا غبد حال دی وینی دا زمر دا پشتان کام چ کراچی کی کم تزلیل زمر دا وان دی وینی ان شاء اللہ دی بم دی تا تیار سی خام خا بل لا نس دی بی دی بم دی تا تیار ان شاء اللہ
تم شال اوریو اوریدن کو پ مشال مرکه کرا سرا پ کراچی کی دا پختون اژغورن غورزنگ مشر نور اللہ ترین ملمدی اغه سره به نور خبرې ترې هم کو خو اوس یو ورشن د مالو او د دمیر استو بیا حاضرې کو
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
د دمیر استو نور الله ترین سره خبرو ته ادامه ورکو نور الله ترین صاحب کومنګو ګورو په کراچي کې څنګه تاسو ویلي چې پښتانه زیاتره اقتصاد سره تړلې دي او کاروبارونه کوي، مزدوري کوي، خپل خواري کوي. آیا کراچۍ کې څه کوم تصویر چې یو لوی کوم مسله به هغه د سیاسي یو د بصیرت خبره وکړي یا د هغه خبره وکړي، نو هغې نشتوالی و؟ آیا په دې وروستو کلونو کې چې کوم پیښې وشوي او په ځانګړې توګه د نقیب الله مسعود چې کوم د وژنې پیښې، آیا پښتنو کې د دې سیاسي شعور رابیدارولو کې څه رول پلی کو کنه؟
ډېر زه به دا درته ووایم چې نقیب شهید د واقعې بعد خو خاص کر د کراچۍ په پښتنو کې دومره شعور، دومره یووالی، دومره اتفاق راغلی دی چې بالکل موږ سوچ نشو کولی. او دغه ښکاره مثال زموږ د تحریک دی. دا ټیم کراچۍ پی ټی ایم تقریبا چې په کوم حالو زلو لګیا دی، زما خیال په ټوله دنیا کې چې هر ځای پی ټی ایم شته، چې هر ځای مضبوطه پی ټی ایم دی، هغو کې د کراچۍ نوم به هم لازمي راځي چې ته ښه حالې زلې کوي. نو پی ټی ایم دلته په دې مضبوطه دی په کراچۍ کې چې دا پښتانه ورباندې راجمع شو، پښتنو پی ټی ایم ایکسپټ کړي، هرکلی وکړي. پی ټی ایم په هر مرسته کې که موږ دلسې کوو، دا اوس تېر واره موږ اوس جلسه وکړه، دا اوس منظور خان راغلی و پر 9 فروری باندې، یعنی دې جلسې ته موږ هېڅ کمپین نه وکړي. هلته علي وزیر په کرایه لس و، علي وزیر اسلام آباد پېښور ته موږ بوتي، یعنی خالی منظور خان پښتون یو ټویټ وکړي دوې ورځې مخکې چې پر 19 فروری به کراچۍ جلسې له موږ ځو، خلک دې تیاری وکړي. یعنی نور موږ هېڅ تیاری نه وکړو، نه هلې ځلې. کراچۍ ډېر غټ ښار دی، نه چندې وسوې، نه کمپین وسو، نه دعوتونه. د هغه باوجود په زراو انسانان دومره غټه جلسه وسوه. نو موږ ته دا معلومه شوله چې د کراچۍ پښتنو په پی ټی ایم باندې امین کړی دی، او دا امین یې پر تاسې په پټو سترګو نه دی کړی. دا امین یې په دې وکړي چې په کراچۍ کې پی ټی ایم پښتنو ته چې کومې نشاندهانې کړي وې، چې اتفاق وکړي، کوم اتفاق نه کوئ، دغه سره درسره کېږي، او چې اتفاق وکړي بیا به همدغه کامیابۍ ترلاسه کړي. هغه پښتنو د پی ټی ایم هغه خبرې په ذهن کې وې، هغه پریکټیکلي د دوی سره داسې وسو چې چا اتفاق نه کوئ، د هغو سره ظلم وسو، زیاتوب وسو، چې بیا به د پی ټی ایم ورسره ودرېدې، پی ټی ایم به اتفاق ورسره وکړي، هغه خبره به بیا وځای ته ورسېدله. اوس مثال لکه پرون کراچۍ په تاریخ کې څوک نشي ثابتولی، پخوا به زموږ پښتانه چې د پولیس په مقابله کې به وویشتل شو، نر سړی هغه و چې خپل مړی بې په پټه خوله 10 لکه روپۍ بې پولیسو درته ورکې، پټ بې یوړی. خالي خلکو به ورته وویل چې موږ دا لاش درکې، مړی په لاس درکې، جنازه وفاته پرېږده، مازیر شخوه. دا سوال نه پیدا کېدی چې د ده قاتل به نیول کېږي، پوښتنه به کېږي. مگر پرون موږ دوی مقابله ظاهره کړې وه، خودکش جاکټ حکومت یې سیم ښکاره کړی دي، وسلې ښکاره کړي دي، او چې دا په کراچۍ کې ابرو چې د پولیسو پر سینټر کومه حمله وسوله، دا د هغه ماسټر مایند دي. دا ټولو خبرو باوجود پرون موږ نه چا ته لیټر ورکړی دی، بالکل خپل کارکنان ورغلو، موږ مړی په کار دی، او خامخام په کار دی، مړی راکو، بیا مو پر سپراوی کښېښول. درې ګنټې مسلسل احتجاج، بیا مې الټیمیټم حکومت ته ورکړي، یعنې سره بوټه لاسي په بندې د غیر مینه مدد دپاره. بیا حکومت راغلی، مطالبې ومنلې چې بایي د دې کیس دپاره، د دې انکوایري دپاره به جوډیشل کمیشن جوړېږي، او په دا میاشت کې دننه چې په کراچۍ کې کوم واته ځوانان زموږ د ورک دي، هغه به زر تر زره پر منظرې عام باندې راځي. او په هغو کې درې ځوانان بېګا خپل کور ته راورسېدو، بېګا چې موږ د مظاهرې څخه کور ته رسېدل، هغه درې ځوانان یې بې رایله په دوه پاتې دي. او جوډیشل کمیشن اوس زه چې تا سره خبره کوم، اوس یوه ګنټه مخکې موږ د دې سلیټ ډي سي اس د دفتره سره راغلو، هغه هغه لیټر موږ ورکړي، دوی به تر ماښامه پورې سرکاري لیټر جاری
کړي. نورلاتری صاحب د پروګرام د پاشي به هم دی، استاد غا پټول پښتون اوسې مکه اوریدل کیږي، څه پیغام به وستاس؟
پیغام بس یو پیغام و، ټول پښتون کام ته و، ټول لرو بر افغان ته چې موږ ملي دل موږ په اویات یا کال سل کال کې ټول حالات موږ ولید. مطلب یو په بخښ سره یو خبره به وکم، هیڅ په دنیا کې د کفر او د اسلام جنگ نه، هیڅ بل یو دهشتګردي په بل ملک په بل قوم باندې نه ده مسله ته. ټول دنیا خالی و موږ ته متوجه ده، بنیادی طور زموږ وطن خراب دی، زموږ کام برباد دی، زموږ کام بې ادبي مات دی، عزت دی ذلیل دی. بس دغه پیغام دی چې راسی سره یوسو، ګران افغانستان دی، کبه پاکستان کې مش پښتانه دي کبارانی څوک وو راسي سره یو سلاسونه پر لکی واچو چې یو را پر خپل پښتونخوا وطن موږ امن راولو سول راولو ورورګلوي راولو اصل هغه به بیا سره کښینو کوم پښتونستان جوړاوی کوم لوی افغانستان جوړاوی کوم شریعت ور باندې راوستي کوم جمهوریت ور باندې راوستي دا ټولې د باد کې خبرې دي دا وخت زموږ د وطن زموږ د قام زموږ د مزکو الله پاک چې کوم نعمتونه را کړی دي هغه نعمتونه خلکو راڅخه نیولې دي په شنه زورې راڅخه نیولې دي موږ په کامیو بدیانو کې اچولي وو موږ ته د اسلام د شریعت د جهاد نومونه رامخې زموږ وسایل یې نیولې دي موږ په کامیو بدی یخه کړي وو او دویم زموږ په علاقه کې امن نشته د اسلام پر نامه د جهاد پر نامه د کامیو بدی پر نامه زموږ وطنو اور اخیستی دي په نورو قومو په نورو ملکو کې مسافري د بې عزتي د تذلیل دی.